او دغه اهمیت چې پکې موجود دی کمیسون په دغه 15 برخه کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د خزو حقوق چې خزه او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دې کولای شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني. ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني، هغې نه شي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري. او مثال درته درکوم چې مخکې له دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانوني عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي، دوی کوشش کوي چې اس آثار او علایم ترې نه پاتې نشي. ځکه چې هغې په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تیرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونه زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډېر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودي. او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق غواړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنې که چیرې ته د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپناه په مورد باندې، د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاس وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پر لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، تاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري. یعنی د کچ په غهواد کې چې التا په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا دیو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه، تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري، او د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوه شي، او د دې د پوهاوي سطح لوړشي، په یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تیرې دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري، او کمیسون په دغه برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمي.
ډیر مننه.
له تاسو څخه هم مننه کوم. ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه په ډک خار کې ډیره اوسنۍ او پخوانی ودانشته، ځینې ډیر کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نوري برعکس بیا ډیر لوی او مدرن دي. د پولی خشتي جمعه جنوب لور ته یو تنګ او ډیر پخوانی کوڅه موجوده ده. که سرور کار کړی نو د غنی ګونی معلومات به درته وشي چې یو شپه هم له شور او زوګا نه خالي کیږي. د دغې لرغونی کوڅې پر اخواله به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانی چاچتي پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانی نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدر من اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ، نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یو لویه کوڅه را انځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولري، لوی لوی سرایونه به لري، او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ، نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زبک سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راکول کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخوانی خواړه وړاندې ورسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دورانی له کندهار او کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو، نو هماغه مهال د کافروشي کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکی جعفر نوابی وایي چې د کافروشی په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود وو.
کافروشی کابل در دوره های مختلف
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه، نو دلته کوڅې ونومول شوې. د دغې کوڅې تاریخ آن تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغه تا د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکس سرای په نوم سرای ډیر مشهور دی. او همدارنګه یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر کومری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوچ کسابانو پکې غوښه خرڅولی. اوس خو جنگیز پیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅیږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشی کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بار لیږدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلی چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کې خدلی و کنه کافروشی یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی وی ده، ډیر یو تاریخي امام ده. خو هغه خو لکه خو دې کنه به نام خوابگاه وایي، خوابگاه وایي هلته در میدان و کنه ډیر غټ میدان و. هغه وخت که اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، دغه موتر موتر خونه و. کله فروشی دی کنه، ډیر چبلی کباب دی کنه، ډیر خې کبابونه دی کنه، شوروای کله یو کله شوروا دی کنه، دې کې ته په ټول کابل کې دا اوس نه پیدا کیږي. دا خې خایسته کله پاچه دی.
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوی دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشی کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارتا په منطقه کې وو، کاکا تلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپل کاکا بدرو با دا کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و دا کافروشی نه چه لک موقع دا پریخیشی چه دیکنه دلتا با ظاهر طلا و با باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما اغا وقت که دا نسوار طول پا اغا لاسکی و پالوان جان آقا ویلی دا دیر قارمان پا وزن که و کنه دا اصلا دا دیوانان و دا شکسته بن و پالوان جان آقا خدای و بخی دا قربان شاریده خورهی و اغا بیچاره تغمور شو.
دا نمواری پا خبره چه دا چارچتی بازار دیر پخوانه بازار و چه هغه اوس نشته او دلته هر جمعه دا پیرو پلور لپاره میله جوړیږي چې لډیر غنیګونی پکې د تګ را تک شان کم وی. د همدغه کوڅې یو دکاندار شاه عالم بیا وایي چې شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوڅې په دوکانونو کې د خوږو غګونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نو موړې د کوڅې د دوکانونو په اړه معلومات راکړي.
ډېر سابق همدغه دوکان ده، کوڅې سر کې او هغه ملهمې جوړه وه، حاجي بلبک په نوم ملهمې جوړه وه په ارتباط د سوختګي. چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه، د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو. خدای دې به چې اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي. هدې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغه ته یو کبابي ده چې دا جگر مګر کبابۍ چې دا تقریبا ما یادېږي 45 کاله کی داده تا دا کبابی لري. مخکې ته چې دغه ته پهلوان شکسته بند ډېر لایقه شکسته بند او پهلوانان ډېر ماهر پهلوان هم یو خواته دوکانونه دي، نور کفتر فروشیګانې دي او قسمرخان دلته خرڅېږي. کوک بازی د جمعې پوره ډېر لوی مجلس وي، هر یو د خپل د مرغان راوړي دلته خرڅېږي، خرید فروشی کوي په قیمتي او ډېر کفترې. مثلا خلک لري سابقه دلته دې شوقیانې چې 50 زره او 60 زره جوړه کړي پو پوری دا دی کفتر ارزش لري ډیر بازشه کینریان دي هر قسم کینری چې پولندی ده او روسی ده او دا کینریان ډیر بازار پر دې بودنه بازیم کی په جنگ کا چی شرط دغه وخت کې یو بل سلام جوړ شو خلک دغه سپیان تربیه کی دغه تاریا به خرید فروش هم دغه زرونه علاقه مندی کی دغه زنه د سپیان مخکې چلار چې د اخر سر کال ته بیا ځاځي په تو فروشي دا لونګه یا د شیان خرڅي یو جمعه لري چې امیر عبدالرحمن خان په وخت ته جمعه جوړ شو چې خلک موزیک او پاره کې دی خو سابقه ډیر امام ده
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کفروشې د کوڅې یو دکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دیخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیر او پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي، خو دی هڅه کوي چې د مرغانو پیر او پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یو کوچني دوکان کې 24 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تیرې کوم. ما په خپله کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلی او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاد پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډیره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپیشلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتیریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یووی، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو